د افغاني توکو صادرول او د هیواد سوداګریزه برخه پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوی عظیم الله ویل
د صنعت او تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنی تر سره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار موندنه کیږي او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه تل په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو خط تګلاره.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
له خبرونو ور اخوا په تیرو څلورو کلونو کې د بشری حقوقو په برخو کې د طالبانو پر کړنلارو د بشری حقوقو د بیلابیلو مؤسسو او ادارو لوري نیوکه شوې ده. دا انتقادونه تر ډیره د شوزو اونچونو د حقوقو په برخه کې دي. خدای دې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره شول او څه تغییر رانغې. د چارو لکتون کې امیر ګران څخه مې په لاره نور وضاحت غوښتی دی چې څرنګه داسې انتقادونه ګټه نه کوي.
طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له هغې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او هغوی ته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغسې ځینې نورې بشری حقوقو مؤسسی په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همداسې څلور کاله کېږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښئ، او سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه خو کېږي، دغه انتقادونو تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسوله. آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیه صادروي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغه پورې محله لري، په همدغه زبر ځواکونو پورې. همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتونو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادروي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادروي. او د طالبانو په هکله هم دغه کارونه کړي دي. فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کېږي او اجرایي صلاحیتونه یا یې نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصدا نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکروریانو له پنځم یا څلورم پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پېغله وه. دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده که نه د افغانستان راتلونکی به ډېره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه همداسې بند وي؟ څه رقم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلا چې اوس موجوده ده، دغه دې له منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپله دغه واکمني دې قانوني کړي، قانونمند کړي. د مثال په ډول یا د لوی جرګې له لارې یا د یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا د ریفرنډم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده. او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان رستاق سری کې هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و، چې هغو متاسفانه سرونه ورته شوړولي وو ولې عملي بڼه یې نه درلوده. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مالفو کې دغه دی وایي دا فارن پالیسی بگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هره ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني. نو زما نظر دا دی چې د حل لاره خو دا دی چې طالبان دې اول په داخل کې دا خپله اداره او دا خپله واکمنۍ قانونمند کړي، یعنی د افغانستان له خلکو څخه دې مشروعیت ترلاسه کړي، یا د لویې جرګې له لارې، یا د ریفرنډم له لارې، یا د انتخاباتو له لارې.
ګران صاحب، که چېرته همداسې ونه شي، بیا هم دغه د بشري حقونو د ادارو اعلامیې د دوی کوم غوښتنې سي دي، دا به تاثیر وکړي؟ یعنی څه ګټه به وکړي؟
نو هغوی هم دغه د بشري حقونو مدافع ادارې چې دي، هغوی هم له طالبانو څخه دغه هیله لري یا دغه تقاضا لري چې تاسې اول دغه خپله اداره قانونمنده کړي، بیا انسانی حقوق مراعات کړي. د 1948 کال د هیومن رایټس د یونیورسل ډیکلریشن په رڼا کې طالبان دغه کار نه کوي. یوناما په کابل کې دا هغه هم دغه طالبانو ته دغه وایي. نور مثلا زبرځواکونه یا د سیمې هیوادونه له طالبانو څخه دغه تقاضا لري چې دغه کار باید وکړي، ولې متاسفانه طالبان له ځینو هیوادو سره په معاملو کې دي، لکه داسې ویل کېږي له امریکا سره دغسې، له روس سره همدغسې، له چین سره، له نورو سیمه ییزو هیوادو سره. او هغوی هم په دغه مهمه اعلامیه باندې چې د ملګرو ملتونو په پاسوي ده په 1948 کال په هغوی باندې سترګې پټوي، هغوی هم په دغه هیواد.
لیکن او بخشې ګران صاحب، همدغه هیوادونه ستاسو یاد کړل، تقریبا ځینو یې علنی له طالبانو غوښتي چې نړیوال بشري حقونه باید رعایت کړي او په مختلفو اعلامیو ابلاغ وکړي.
دا خو شیبر صاحب دا ستا چې وایي شنیدن کای بود منن دیدن. دوی خو دغه طالبانو ته وایي دغه اعلامیه هم صادرایي او دوی څخه غواړي، ولې دوی دا چې په طالبانو باندې ډېر فشار وارد کړي، سیاسي فشار وارد کړي، یا هغه دي پریشر پالیسی.
خدا اوس دغه فشار نه رس فرهم د دوی حکومت، د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني. که چیرته یو مقایسه وکړو، فرزن یو وخت نړیوالو په سعودي عربستان باندې دا انتقاد درلو سنجونی نه پیژدې سي موټر وچلای، اغه ډیر فشار به همدغه وسی په اعلامیو کې به دا خبره یادوله یادوله تر څو پورې سعودي عربستان کې دغه تغییر راغی او د ښځو حقونه یې ورکړل. لیکن په افغانستان کې هم د اعلامیو تر سطح خود نورو هیوادونو هم دا کار کړی.
دا صحیح ده چې دغه هیوادونه دغه غواړي، ولې تر اوسه خو متاسفانه دوی دغسې فشار نه دی راوستی چې طالبان دې ته وهڅوي یا دې ته مجبور شي. نو طالبان به فکر کومه دغسې ځینې اشارې به ورته کېږي یا دغسې خلاوې به ویني چې د اعلامیو ته به اهمیت نه ورکوي. ځکه هم اوس دغه د ښځو حقونه پایمال شوي دي، هغوی ته دي څلور کاله کېږي چې د پوهنتونونو د زده کړو اجازه نشته. په بازارونو کې په دوی باندې قید و فشار ده، په سیستماتیک ډول باندې دوی ځورول کېږي. خبره دلته دا دی چې زه فکر کوم چې دغه لوی قدرتونه دوی چې هره معامله وکړي، هغه بیا په ملګرو ملتو کې مثلا دا 15 هېوادونه د ویتو حق لري، دی امنیت په شورا کې کی چې افغانستان هم همدغه شی دی متاسفانه دغه شی ستونزمن حالت یا دغه شی د نړۍ دغه کړکېچن حالت او دغه شی بدلونونو ته په کتو سره دوی هم غواړي چې هغه خپلو هغه پالیسیو ته چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي هغوی ته ادامه ورکړي. زه په دې نظر یم شیبر صاحب چې طالبان دي دوی لپاره د افغانستان د خلکو لپاره دا ښه ده چې په داخل کې دوی د خلکو څخه مشروعیت واخلي او دا خپله اداره دي او تنوع دي په کې راولي، یعنې ښځو ته دې په کې ځای ورکړي، مختلفو اتنیکي ډلو ټپلو ته دې په کې ځای ورکړي او دا دې پراخه کړي. دا به زه فکر کوم د افغانستان د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي او دا یو ښه فرصت ده. فرصت دا ده چې هغه د نړۍ هېوادونه وایي چې موږ له تاسو سره مرسته کوو، له تاسو سره تعامل کوو، مثبت تعامل کوو او تاسو سره حتی د رسمیت پېژندلو په لاره کې هڅې کوو. ولې طالبان هم باید دغو هڅو ته احترام ولري او افغانستان په کار ده چې دوی باید خپله خارجي پالیسي فعال وساتي، بې طرفه یې وساتي او همچنان د قانون په چوکاټ کې له هېوادونو سره تعامل ته غاړه کېږدي.
ګران صاحب ډېره مننه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز افغان سندرغاړي او افغاني موسیقي سخت ځپلی دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست سجرډو ته وویل ډیری سندرغاړي د مال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر سندرغاړي هم وایي محدودیتونو له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دورس او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلی دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو څلورو کلونو کې د ګټې وټې وازنی لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم لري کول شي. ترې دوی چې صدر ودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړي او نوې او میاشت کې خرج کړل، په دې هله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید به تا موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خود نوموړي په خبره له بده مرخه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي وایي چې د دې وضعیت دوام با افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم اغیزمنه کړی. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړی دي. دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي، دوی تهدیدیږي، وهل کیږي، بې عزته کیږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې تیریږي، په یخ او په ګرمۍ کې. دا مجبور دی ماران خو نه دي چې خوري، خو زه د اولادونو بس خوري. بغیر د هنر نه خو دوی سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرام ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي او یو شمېر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اورېدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمېر هنرمندان له افغانستانه وتي هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هېوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د آزادی ملما
احمد شیبر هم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستی، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پاتې شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کا او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم داسې؟ بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ما طب خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه ما عمومي طب
ولوستی. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب. وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، داسې د ناروغ وو او د غریب وو. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی وه هغه وخت کې.
د دې چکسلواکیا تجربې ته که راشو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم، لسم، یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج وو د موږ دپاره. او بیا نو هلته په بل کال کې درس شروع کړی دی. ته
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغسې یو نوی محیط او له افغانستانه راتګ هلته، او لکه څرنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څرنګه و؟ یعنی که څه هم تاسو خو د چلنج خبره یاده کړه، سخت وختونه و هماغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، به موږ ته به ساعت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایی کې دا دسه کلتوری شوک یا نوی خبری وی. بیانو چراغ و سلواک تا حل تا یعنی یو بیخی یو بلا جبه بل محیط که نو دیر لوی سخت و دا دیر سخت چلنجو و سخت که و خمو بیا پا دی جبه که کامیاب شو و مخش پاور از درس وی. نو او بیا چې تپ تا ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو سلوشل سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد و، یو څه اساسات مو زده کړي و. او بل د مسلکي د نگانه هم ډیر ضعیف و، لکه بیولوژي او جنټیک او فیزیولوژي د دوی دلته په دولسم صنف کې لسم دولسم کې ویلي دي، نو د مسلکي د نگانه هم وروسته پاتې وي. باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم شار کې چې تاسو طب ولوست، بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب و ده. او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو، یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لري شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب وردګ، د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد، یو مکان چې هلته تاسو ورغلي یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي، او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی، او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی، او دا عمر څومره تیر شوی دی، او سړی څومره زور شوی دی. یعنی اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا، او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و، یا دس اپوینټمنت و. دس اپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساساتی و چې هلته ما ته پیدا شو.
ډاکټر صاحب ورتک، تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې، د ما لوی هیله و ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم، او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي، بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نره کوله. او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترینه خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت می ویست، هر څه مې چې انرژي وه تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری، دلته کار وکي او ما کوشش وکي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کیدانو. بیا مې نور درسونه شروع کړل یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړی دي.
خد یعنی ما فکر کوو چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دوغو عقل پورې ما ډیر زحمت کې وستا درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني ته راشو یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتی ټولنه فعال شوه لپایله تاسو مشی کوله؟
او د ماساس ما خیده خودل تای مستر نور افغانان هم و آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیان و ترمنز د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره او کوچې آلمانی ژبه زده کړه دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که آب دولتی ادارو که گپ و گو که کار بکنه یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکنه او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو داد ادغام مانی نکیی لبدا ما رزم خلق فکر کهی چه دغه افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموگ دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه حقا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده او زخ بلا پا دی آلمانان و سره چه هم زان که احساس ها هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل واده وی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم هغه هم دی ما خوشی گی دی ما دی هویت برخده او هغه باید پک نکو هغه باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیره نیم ده خیلی چه پا په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه مور او پلار یې په خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که ما کارا و خبری
رسید. داکتر سبردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو همدغه ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دلته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مې کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د دې درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډېر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل. خوبی هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی کو برابری که فوتوکاپی که. بیا یه وقت موگ در فکر پیدا شا چه رازه دقا درسی مواد چه مو را منسته کردی دی یا مو پراختیا ور کردی ده ده دسه د کتابونو په شکل راولو په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب چې دغه کار م خوشبختانه په دورستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمېر یې څو ترسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به یي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي. لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی، پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یوغوی چې کله ستاسو دا کتابونه لوستي دي پښتو یې ترې زده کړي؟
هغه ډېر خوشحاله دي، هغه ډېر خوشحاله دي. خو یوه ستونزه په دو کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ادیت شو بیا یې آلمانی تا هم اړووده یوه خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډېر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډېر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان ژغ سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو پر مخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډېره زیاته شي. خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله، یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دولس ساعته ورکول وخت، چې دا ډېر د تاسف ځای وه. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال دا دی چې د هغې وخت کې دویچویل تا دی مو دی افغانستان چانگ تا دیر پیسی ورد کول که دی چه پا افغانستان که دی بیارغوین خبرون نشد که یا مجله نشد که هر شای با چه پا افغانستان گوره که یو اندک شای با جوریدن دوی بدخ براول دی یو مثال دی یو بل مثال داده چه ما خپلا یو عالم دی امریکان راغله و میرکای پنامه و هغه بیا در خبره دی اغول کله چه افغانستان که در ناتو چه بمونه استعمال کری دی پدو که یورانیم کار شوه دی او پا افغانستان پا خصوصا پا جنوبی سیمو که در ماشومان نوتا سرطان دیری دی یا دستی تیره نوه و زوار اغلم زکه چه ما دی تیبی دی نگانه نیدی سر علاقه و یا راپور می پیجور که او خبور می که پا ویب سایت که دی دویچه ویلیت و از باب چیز را اغلم در راپور نو بیازه مشر دوار اغلم چی در ولی در ما راپور لیکلی دی وی نه در خود دقیق نو و ارقام نو تقیق نو دستی در والا در خود یه نظر وادی موگ لیکلی دی چی فلانای نفر دغسی و تحقیق کرده ده یا نظر لری و دست ونده جوره کرده و موخ که بل صبح پا بل نظر دی بیا خبور کو کنه نو بیا نو آقا وقت که ده و نمانل شوینه نه تا پا نور خبرو سی مگرزه بس ده باید نشر نشی او بیا
خود دلتا ده جورنالیزم پا حساب داکتر سیب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی او چا اداره اخلي او پیغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت به نه و
زه تاسو سره هم نظره یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان د څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندي کړي دست درست خبره ده خو ما دا نشوای کولی د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همه وقت که در افغانستان پا حکل در ما یعنی نظر یا امپریشن دوا چی دوی زیادتر فقط مثبت 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 خبرو ننشراول اگه منفی ننشراول در ما اگه دقا و هدف میدیدونم زنوی ایمه چی دقا تحقیق یا در ادعا به درست و یا در یو تحقیقاتی نظر و خوال تا طول اگه پالیسی ما یو مثال را و را چه در مثبت خبرونه با که هر شی و مهم بم نو ده بنشره دل و سوازن دی شیشه فابریکه جوره شو ده و شو ده افتتا شو ده و شو ده و شو دی ما به نظر ده قصی که یو سوک ده ادعا هم کهوی چه پا افغانستان که ناتو عسکر و یورانیم استعمال کردی او حالتا در بیا سرطان زیاد شوایده ده یه مهمه مسئله ده
البته در جورنالیزم پیساب باید در چوک چه ادا کوی در مهمه مرجعوی یعنی مثلا که چرتا پا بروکسل که در ناتو دفتر یو چانگ در خبره کهی اهمیت پیدا کهی که چرتا در امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دا ادا کهی اهمیت پیدا کهی او که فردی شکل بندی وی بیا غد جورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی خو خیر له جورنالیزم و بیرته را ووزو ډاکټر صاحب د مرکی په پیل کې تاسو ویل سه یو ارمان مو دا اوس لته بل لري شوی دغه د کلونه تیر شو لته بل لري پاته شوی اوس څنګه اوس مون په ذکر را تیریږي چې کاش کې لته سره وای
نه نو ژوند دسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همدسې دی، سړی باید هغه ومني. او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست.
غم پر خرزه زندگی تیره و یار کستا بینلی دو من سونا را پسی بیا بسو حرمان کریا چی جنازے تمی ہم لسے راکھ لئی را پسی بیا بڑیر خفگان کریا.